پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوری اسنوری هرکلای کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینټ څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان څخه خپل متحدان وویستل، د پوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. په فراه ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ د چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان عارف عادل ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون مازدیګر مهال د بالا بلوک ولسوالۍ په آب خورما سیمه کې هغه مهال وشو چې د ماشومانو د راکټ له سرګلولې سره لوبې کولې. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو له جګړو د پاتې مرمیو په وروستیو چاودنو کې ډیر کله ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي. ایران د بې پیلوټه جنګي الوتکو د تولید لومړۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبري آژانس راپور ورکوي چې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم پرون د تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درس جنرال محمد حسین باقری د سفر په مهال جوړ شوی و. تاجکستان د نړۍ لومړی هیواد دی چې ایران پکې د ډران د تولید فابریکه فعالوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي فنلند او سویډن په رسمي ډول دغه تړون کې د غړیتوب غوښتنلیکونه ورسپارلی دي. د اروپا په شمال کې دغه دوه هیوادونه داسې مهال ناتو پوځي تړون سره یو ځای کیږي چې اوکراین کې د روسیې د جګړې دوام ته اندېښنې ډېرې دي. د دې خبرونو تفصیل او دغه راز د نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي راپور ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتلو. په دې اړه به د امنیتي چارو د یوه په نظر واخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشرې دیبورا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې. د نړیوالو له نظره ټول شموله حکومت په څه معنا؟
ما برداشت دا دی چې نوما غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیستی. د موزیمونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د هېواد د موزیمونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو نظر پوښتلی.
ټول موزیمونه محفوظ دي، ساتونکي لرو، ورته مسؤولین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري وابوري چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له شاوخوا اتیا روغتونونو څخه له نیمه زیاتې د بودجوي ستونزو له امله تړل شوي دي.
وسن هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشه یي روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي راپور ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پنټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي دي دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پاتې شي، خو دا پلان ونه منل شو. په دې راپور کې له افغان ځواکونو د امریکا او ناتو د هوایي ملاتړ کمیدل هم پر ځان د افغان پوز د ځان بسیاین د مخنیوي یو لامل ایات شوې ده. د سیګار د دې ورستی راپور نور جزئیات بل خپل خبريال او ورو مهرباني
نور صاحب. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړي دي. سیګار لیکلي چې په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل و. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باورۍ او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله و پاشل شول. دا راپور په تیر اگست میاشت کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایډن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوپکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوپکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستانه د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دای پر ځای پرېکړه بللې. تازه تیره ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایان جان کربی به یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د په خبره امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې وه او نور نشول کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوې او زیاتوي په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98 سلنه بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي وو، خو په 2000 کال کې دا شمیر 1601 ته راښکته شو چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوي وو. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوي هوکړې له مخې د امریکا الوتکو نشوای کولای د طالبانو هغه ډلې په نښه کړي چې له افغان نظامیانو یا یې هم له متحدانو څخه 1500 متره لرې وي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې د کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نخښه کړي. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ ډېرې طالبان نه دي توانېدلي چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ او ولایتونه د پوځي لارې نه ونیسي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو قماندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی وو.
بلې کور ودان مننه بیا هم په همدې موضوع کې تم کې یو قدرمن اوریدونکو وامور دل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سر مفتش اداره یا سیګار وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړه د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. پخوانی پوځي او د امنیتي چارو پو احمد خان اندر هم را سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه ښاغلی نوري صاحب، تاسو د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو هم له دې راپور سره موافق یاست چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سقوط اساسي عامل د امریکا دواړه ولسمشران پخوانی ډونالډ ټرمپ او اوسنی دي چې په پریکړو سره افغانستان په تیز ټول ځواکونه وایستل؟
بله، زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردو استخبارات لپاره کار کو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبري کړي.
اندر صاحب، دا خو نور عوامل دي اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالډ ټرمپ په دغه حکې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شو؟ همدا څه ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه او ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شي د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ټاکلي وو، همدغو په قومنده باندې پاوز په مخکې 15 د اگست نه تسلیمی ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي و، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره و؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي و. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولی، او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونسو نیولی، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی، که نیولی هم د یو څو ساعتو لپاره. دا په دې معنا چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي و، خو مشران په ډلو ټپل پورې مربوطو استخباراتو کار کوو، او ډېر ضعیف حتی نالوستي خلک ورته وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپورو چارواکو سره خبرې کړې، د دوی د ارزونو په اساس ویلي و چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېرې دا 2500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي وي، د افغانستان وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي، او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل؟
یوازې دا نه چې دوی سرتیري پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای، او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې په سفارتونو په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابل ونیو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خدای ته، موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلق ته واضح کیږي. تاسو ولیدل چې د افغانستان وسوال پوځ مخکې دینه چې د امریکایانو تړون نو سوي هم دفاع خپل کوله.
یو ورسته پښتنه د وسلوالو ځواکونو د اوسنی دړې وړې کېدل د نجیب دی وخت د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو سره کوم تشابهات وجود لري یا هغه چې سره ورته دي؟
مننه کوم. زه د نجیب دی وخت افسر ما د امغ رژیم، او په ما مهنه دغه چې کانه څه لکه اوس په دغه نوې افسرانو شو، هیڅ نو توپیر نشته. هلته توپیر دا و چې روسان موجود نه وو په داخل د ګوند کې، په داخل د وطن ګوند کې دا خلک راځي چې د مجاهدین سره لاچاو کوي، او نجیب شهید ډاکټر نجیب الله مجبور شو چې د ملل متحد دفتر ته لاړ شي، او دوی په خپل دوی امکانات برابر کړي چې دا اردو مجاهدین ته تسلیم کړي او غیر دړې وړې کړي. خو دلته بیا داسې نه وو د امریکایانو د وتلو سره سم دا پیښه رامنځته شوه. په هغه وخت کې روسان 3 کاله وتلي وو مخکې، او دا وطن په خپله د افغانستان وسوال پوځ ساته. اوس خو د امریکایانو د وتلو سره جوخه یو ځای دغه نظام او د وسوال پوځ 3 وړ ورګانونه
کوي. مننه کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له ریچارډ بنټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بنټ څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. خبر پانی لمخې په دې کتنې کې ښاغلی بینټ افغانستان ته د خپل راتګ هدف د ورکل شوي ماموریت او کاري پلان په اړه له امیر خان متقی سره خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه دا غوښتنې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پر دوی د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون له بشري حقوقو څخه د سرغړونې انتقادونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د اوري په 2 په دې هیواد کې د بشري حقوقو د څرنګوالي او څارنې لپاره ریچارډ بینټ د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقوقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بینټ هم پر دې دندې خوښي ښودلې او د خپل ګمارنې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دای به د افغان ښځو، ماشومان او نارینه وو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره به په ګډه او په پوره ژمنتیا انکار وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14 افغانستان ته د ښاغلي بینټ د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلي بینټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو لوبغاړو سره وګوري، ترڅو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د مې تر 16 پورې افغانستان کې وي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی داسې مهال افغانستان کتنه ترسره کوي چې د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم لغوه کړ. لبل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر ډیبورا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون د خبرو په مهال د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې ده. د نړیوالو له نظره ټول شموله حکومت په څه معنا؟ د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد،
کته هم د ټول شمول څخه ډیره خلګي طالبان هم سوسو دا ویل شي نړیواله په ځانګړي توګه د امریکا غوښتن دا و چې په خاني چارواکي هم د سره په حکومت کې ګډوي. اما ما باور دا دی چې حتی اقل دیو فکر، دیو حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نوي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنی د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیرالمؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې پول طالبان دی او دا د قوم نمائندگی نه کوي، اما د وی ډلې وی ایدیالوژي خلک دی. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کډرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت لدې څخه دا دی چې نو غواړي چې حداقل دیواز طالبانو دولت پای نه وي دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت توایل شو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره د مرغه د ملګری ملتونو د جوړش را پدې خوا چې د دویم نړیوال جګړې را پدې خوا جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یواز دې غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنې نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید د رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوادونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل شي. دی
یوناما مشه د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم تر هیانس
یونمات لازم ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه ځینې شیان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نور سره رسنوي سره شریک شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان بانک نن چهارشنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د دې بانک په ویپاڼه کې راغلي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي. د افغانستان بانک له ټولو بانکونو او صرافیو غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي او د لیلام ګټون کړي دي چې خپل حساب نن تصفیه کړي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل کاته هم په روسي ونی کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ شوی، خو د 14 میلیونو ډالرو لیلام به د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مثبت تاثیر وکړي. تیرونی هم د افغانستان بانک د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 12 میلیونه ډالر لیلام کړی وو. د افغانستان بانک داسې مهال د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر د ډالرو د لیلام خبره کوي چې نن یو ډالر په 90 افغانۍ او 50 پوله د کابل په بازارونو کې تبادله کیږي. د هرات د سوداګرۍ اداره او پنګونې خنوای په دې ولایت کې 3000 مرمنې د ورېخمو د تولید په کاروبار کې مصرفې دي. د دې خنې مرستيال توریالي غوسینه نازادي رادیو ته وویل د مرمنې د هرات په انجیل کاروخ گزاره او زندجان ولسوالیو کې د ورېخمو په کاروبار کې مصرفې دي. خغلې غوسی وای د مرمنې لورېخمو خولۍ نیکټای بوت رومال لباس او چپن جوړوي چې په مناسب بیه بازار ته وړاندې کوي. که څه هم خغلې غوسی د ورېخمو د ارقامو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې سکهال د ورېخمو تولید ډیر شوی. خغلې غوسی دا هم ویل چې د ورېخمو ډیر تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادریږي، او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري تر 12 بجو ستډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا استلم شي
وړاندې به د خبري مجلې په دې برخه کې واوري چې نن د 13 د موزیم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې موزیمونه له څه ډول وضعیت سره مخ دي؟ خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، کتنه ورته کوو.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونی غنی کې د طالبانو پر وروستۍ پریکړه لیکنه خبره کړې چې لمخې ځینې کلیدي ادارې منحل سوي دي. د طالبانو حکومت د یو مکتوب لمخې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا منحل اعلان سوي دي. د ګارډین د مقالې په یو برخه کې راغلي کله چې طالبانو تیره اونۍ د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه اعلان کړه، د تیر کال د بودیجې پرتله 501 میلیون ډالر کسر په کې ښکاري. د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانی شول سوی چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایی بودیجه ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجه اندازه 403 میلیارد افغانی و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایی بودیجه و. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن می پورز د دغو ادارو د منحلیدو په اړه ازادي راډیو ته ویل، دغو ادارو ته اوس مهال اړتیا نه وه، د بودیجوي ستونزو له کبله لغوه سوي دي. په منحل سویو ادارو کې د ملي مصالحې عالي شورا هم شامله ده چې عبدالله مشري کوله، او د ادارې د جمهوري نظام په استازیتوب له طالبانو سره د سولې مذاکرې پر مخ بیولې. د ګارډین په مقاله کې راغلی ورسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نړۍ ته ډاډ ورکوه چې دوی به ډېر منځلاري وي. خو د لیکوال په باور طالبانو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې، او داسې قوانینو ته مخه کړې چې پر ښځو او نجونو یې بشپړ حجاب اجباري کړی دی. انټرنیټي خبرونې ګلوبل وایسس له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د می میاشتې پراتمه د طالبانو حکومت وویل د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې داعش ډلې پر تاجکستان توغندي ویشتلې دي. داعش ډلې تر دې یوه ورځ مخکې، یعنې د می پر اومه، ادعا کړې وه چې له تخار ولایت څخه یې په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو راکټونه ویشتلي دي. خو هغه وخت د تاجکستان چارواکو محتاطانه څرګندونې کړې وې، او دا عراقي حمله نه بلکې د مرمیو ډزې بللې وې. لیکوال زیاتوي دغه سې پیښو په سیمه کې اندېښنې پارولې، او د مرکزی آسیا هیوادونه هم په دې اړه بې اندېښنې نه دي. د داعش ډلې خراسان څنګه د اپریل میاشتې پرته لسمه هم په یوه ویډیو کې ادعا کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې د ازبکستان ځینې سیمې ویشتلې دي. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي. د لیکوال په باور ځینې انګیرنې دا دي چې طالبان به شایي فکر کوي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده. اوس بهترین وخت دی چې د مرکزی آسیا پر هیوادونو د سیاسي امتیازونو د منلو لپاره فشار راولي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تاجکستان چارواکو د خپلو پولو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنې ښوولې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
نن د می د میاشتې اتلسم نیټه د موزیم نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت شمنه کوي چې د افغانستان د موزیمونو ساتنه او خوندیتوب په لومړیتوبونو کې راځي، خو ځینې فعالان د موزیمونو او د لرغونو اثارو د ساتنې په برخه کې د طالبانو پر ژمنو شک لري. دا هم تفصیل.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و، چې وایي اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغل عزیز وایي ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لرې کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې پخوا پر دندو باندې وه، هغه د دندو څخه لرې سوي دي. نو اوس یې پر ځای باندې هغه کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو د اصول و مقررات باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی. نو کله چې څوک په د یو شي په ارزښت پوه نه سي، نو د هغه لاهې وظایف باندې ځان پوه نه کی، نو هغه په هغه بخش کې کار نه سي کولای.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2018 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و، چې له مخې به نور هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق شویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه شولې ده. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمې او لرغونی مجسمې په چاودنو سره تخریب کړې، چې دې کار یې په نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول. نن د می 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بیلابیلو نومونو د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي. دغه ورځ د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپل لومړیتوبونه کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغست سیسې په موزیم کې وغه، یعنی وکتل سیغه باید وی تفتیشونه وسول په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي. بیا نو ساتون کې لرو ورته مسؤلین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو او هیڅ ستونزه نشته ورته.
خو عزیز احمد عزیز اندېښمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بې غوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سی وي.
زما اندېښنه دا ده چې د حاکم نظام په راتلو سره به کېدای شي چې ډیر لرغوني آثار ورکسوی یا کاچاکسوی و هغه موجوده لرغونی آثار چې اوس افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري. که کوم پلان شتون هم ولري، تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک سوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شو، چې د وخت په تیریدو سره د موزیمونو شمیر زیات شو. په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لړنګېدو وروسته د هغه وخت حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدو کار پیل کړ او تر څنګ څو شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې د ډلې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زوتو کو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادولای سو. تر ټولو مهم موزیم د افغانستان ملي موزیم دی، چې په کابل کې اوس د نندرچانو پر مخ پرانیستی دی. په دغه موزیم کې د ډیرو لرغونو زمانو دغه راس پورستوي کې د 13مې او 19مې پیړۍ لرغونی آثار هم خوندي دي. ملي موزیم په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لوبیا وکمنېدو درې میاشتې وروسته په نومبر میاشت کې بیرته د نندرچانو پر مخ پرانستل شوی، خو د طالبانو بدلیدونکي دریسته په پام سره معلومه نه ده چې دغه ډول موزیمونه به تر کومې د نندرچانو پر مخ پرانستي وي.
او سمستا سو لا پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
عبدالله ننګرهار څخه. طالبان دغه انسانان د مسلمانان د افغانان چې کوم داوام دي د تایید د انسان په نظر نه ګوري، او چاري ادارې کې د کار یې ورچېرته ورځي برید به چنګ چنګ تاوي. دوی چې ګنې دا غون کافر دي، دا خلک او موږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړي، او چې و هم دا موږ یو نران هم موږ یو ځوانان هم موږ یو انسانان هم موږ یو د عوامو سره ډېر سپک سلوک کوي. د غونډو افغانانو غونډو عوامو ته په ډېر سپک نظر ګوري. کوم ورونه چې خارج کړي، که سیاسین دي او که غیر سیاسین دي، د هغوی څخه مې هیله ده چې افغانستان ته دې نه راځي او ښه په عزت کې ژوند لري او کاروبار روزگار به خارج کې برابر کې ایران کې دي کې پاکستان کې کې نور ملکونو کې دي هله مې ستاسو د شنه دي راځي وروره دلته سره انساني کرامت ته څوک خایل نه دي
لغمان لاري څنګه ولسوالۍ نه خبرې کوم ورو دلته د خوراکي موادو توزیع کې بل خصوصا د غوړو د شونې توزیع کې ډیر بے انصافي روانه ده دلته خلک چارواکي بس ځانته وهي قومي مشره ځانته وهي هغه مستحقین چې دی هغه ته نه رسیږي بس هله دا چې د مو आवाज د چارواکو تر غوږو رسیږي او د موجود د ستونزې ته حل لار پیدا کی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لاندېسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې له مخې ښاغلي متقید دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د خبرو پر اساس او ارزونو پر اساس برابر شوی دی. په فراه ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. ایران د بې پیلوټه جنګي الوتکو د تولید لومړۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې فابریکې د پرانیستلو مراسم پرون د غوی په 8مه په تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي جنرال محمد حسین باقری د سفر په مهال جوړ شوی و. تاجکستان د نړۍ لومړی هیواد دی چې ایران پکې د ډرون د تولید فابریکه فعالوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیارو وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې تړل شوی دي.
از جمله 88 افغانۍ کې 400
ساعته لا تاتې وختونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 وختونو د عامه روغتیا په بودجه فعال وساتو.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوی دي.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایع او د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تلها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حسابوم چې وی کنه یو لس 15,000 معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مسیدي.
تداد محمد په نوم یو کس وای چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
دته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو. هرڅه د دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دادا درخلا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیار وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشټوالي له امله تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمی شوی او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال وختونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د د متعدینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیایي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د متعدینو د درملنې په پروګرام ډیر منفي اغیز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په خوا د متاجرو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د متاجرو د درملنې ډېری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
از جمله 88 افغانی که زار ساعت
لاته تی رختونونو څخه چې عامه روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې څلور څلوي رختونونو د عامه روغتیا په بودیجه فعال اوساتو. شپاره سو رختونونو څخه چې په خوای اواز په کابل کې فعالیت کاوه اوس څلور رختونونه فعال دي. په همدې ډول په نور ولایتونو کې هم د رختونونو شمیر د تمویل کونکو ادارو او کافي بودیجه د نشټوالي له امله لږ شوی دي.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجه کافي
شغلی حجیر وایی پر رسته یا توی میاشتو که پا افغانستان که ده دوویشت زور و دوسو و دیالوس متعدیون در منان سوی چی لده جمعیت خشل زره نارینا او ترزور دیره شده دی. ده طالبان ده حکومت عام روختیا وزارت معلومات لومخی اوس محال ده درمنانی پر سلور سرویش مرکزونی که سلور زر متعدین بیستری دی، خود ده پخوانی حکومت تیر شمسی کال ده سور ده میاشت رسته شمیره شده چی د متعدینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې څلور زره متعدینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د متعدینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د متعدینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې ته په کتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د متعدو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم سي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې ترڅنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د متعدینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د متعدینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندویو ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډیرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2018 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د متعدینو د درملنې او نشې موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د متعدینو د شمیر د ډیرو دول عمل شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پر پخوانیو متعدینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرېدو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډیرېدل مني او لمرستندوی ادارو څخه غواړي چې د متعدینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګي مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمو سیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې لورستي او تحولاتو راورست او د بیکاری لډیرې دو سره د موتاد ځوانانو شمیر د هر میشت پتیری دو سره ډیریږي. غلام الله نورستانه په برګی مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وای چې د موتادینو د شمیر ډیرې دو ټولنیزي او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی. اپیون تریاک او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګ مټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګ مټال ولسوالۍ څخه یو د اکسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې د بخارا حصے په نشه یي توکو باندې روغدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشه یي توکو باندې روغدي دي هغه نور کسان هم ځان سره روغدي کوي. خوخته نه خواسته زمونږ دغه نوی ځوانان ټول په دغه بدبختی او پختنه شي خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وای د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکو بیکاره او بیوزل دي او بلځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکاری لامل د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بازي برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي. کسان برګی مټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند غورنې په خاطر نورستان کې د نشئی روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی. خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندې ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روغدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په پاپریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسيوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي، دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولای شو. مونږ په فابریکو کې وړو وړو کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم غلطه دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. دې لپاره او زمينه مسایده او په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حسابوم چې وی کنه یو 15,000 نفر متدینو ته په دې کې د کار زمينه مسایده. او ان شاء الله تعالی هم د سې په فابریکو کې دا اوسم شته چې مخکې محتاطو اوس الحمدلله سم خلک تر جوړ شوی دی او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره متدینو ته د کار زمينه برابر کړی وي؟
چون دا معلومات خو به مونږ ته دقیق و نشي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بلخصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پرکونه دي. په دې کابل کې چې مقصد هغوی همدلته په حال د پاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دي او څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس په کار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس په کار شي، ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکي. نو دا یو ډیره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین کروغ هم سی بیا هم کار نشي کولای. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
کچیر ته خدای دوی خکړه او جوړ شو نو په دې پوښه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره به د لاس یوړل شي تر څو مقصد دوی په خپل په دې باندې متایقین شي چې مقصد دا کار د ماده لپاره لازم دی او زه به دا کار وکم.
تاسو د کار پر شرایطو برابر او مسلکی معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې مالجه کیږي هغه مرکز هم د موږ سره نږدې دی. هغوی سره موږ رابطه کوو، هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلی وي نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپل پابریکی هم یو د ټریننګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي که هر څوک وي که نه چې یو څه نه څه مغز هم ورسره وي هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید څه رقم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتاریږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک د لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یو طریقه جوړه کی او دوی ته مقصد یو زمينه مساعد کی چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپل پاملونو ته یو حلاله نفقه پیدا کی.
که معتادینو ته د کار زمينه برابر شي دا به له دوی سره د نشي په پریخودلو او له کورنوي سره به د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تاته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پرېښودل کیږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بیکاره پاتې شوي دي، پامل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړیږي د هغو نه لس چنده مقصد دوی پامل ورسره ځورېږي ورسره کړیږي او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي هم به عواید کورته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامل به یې ډیر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډیر غټ سهولتونه ایجاد شي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردې. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې ل 150 کالو راهیسی نشه کوي. دوی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستې او ملګرتیا له عمله موتاد شو. داد محمد زیاتوي چې تر میزمه کې خرچ کړي او اوس ل خپلوانو سره د پخوا په چیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشول عمله نور د سټډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سردار دوراره داد محمد لخلی واورو.
متاسفانه کاکا می د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشي کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې داسې ولی دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي. دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست نه درلود. دته د پلار او نیکونو ډیر مالداری پاتې شو، ډیر شتمنی ورڅخه پاتې شو. د په څامه لار باندې مصرف نه کړ، هر څه د دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپیریال، له خلکو سره چې د په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې قطع کیږي، یوازې او یوازې پاتې کیږي. نو نشي د له ډېرو مشکلاتو سره لاس او گریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاوه. دا حوصله له لاس ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بل دا چې کورنۍ ته تاوان دا و چې اولادونه یې د دغوندې بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې همدغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم، د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغۍ ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اسرار چي دي دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه، هم اجتماعي نگانه، هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې محصلینو ته، متعلمینو ته، په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نصارت وکړي دا د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول، یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه، د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدر ده. دوم، هغه د سرسي د موادو مخدر. تاسو ګوري په افغانستان کې یی داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي. چیرې چې محیط کثیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. د ملایمانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې یې دوی نقش د ملایمانو ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شي چې د بشیر د کور زنګ پر لپسی وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کور راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سي. دا چې دا خلک څوک وو، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي وو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشه ډېر غوند وکړ، کور دی ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودان لره.
مشیر جانه، مس یاران دې ژوندې وي. متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو را برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آز بیابان ښکاری.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي، سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاری.
ښه سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی.
گورا والگا تو کی مکا وا کیا وے
اے سیاں کین منی ا دادے دے کوالا دا بس یواز شاید دانی پاتی دی یو شاید بومی تشی دغل تھنگو تا ولا گوا او سلو رکھ سونا دے مراکا
یا سلطان بختواری یک سونا تیار پو جیب کی را سر دی
یار بشیر جانا خدای دی جواندائی لرا راک اکسونه دی راک
ها داده بای خدا بل کاروایا
بل نزوانی وکا چی پا دیکاوالا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی سلواری خوبا گوتا ولا گوا ترا دیکوای که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا ولا گوا
دادا گوتا میں لگا بڑا دا سالور پانی دی کنا
او سالور پانی دی پٹول پڑ بانے گوتا لگا دا گوتا لگا
دادا دل میں گوتا
دا سم گوتا لگا
تو بتا رہے گا دادا دل میں گوتا لگا
سے دا سم گوتا لگا
دے بلا گوتا
خیر ویسے دے وہ بلا مبات دا دا سم گوتا لگا
دے دا سم گوتا لگا او دے ام تو ترے
ما خلاشو
خلاشو
او خلاشو خیر ویسے
تا سلطانا او دی نوائی چی دا کور چی ری دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لگا پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیال
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پاس گرزا دی دین دول خاک با سابا واوری
چدا به چوک وی
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان سه خدای دی خیر کی چند را اغلی است
یو چه ستا پاره شکایت کرده
چشه زما پاره شکایت کرده چند شکایت
وای چی پرمه کور خرس کرده یو میاش وقت غخته و خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیمه وی
چوک وی ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته یې هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به یې کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم همدا ته ستا یو ویډیو هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیه ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دی خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلې دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي
کما نشانه کولای اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولای.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.